کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری خراغلاست وایم اوري چې ارګ مانی وای د حبیب الله احمد زیل لوري په ارګ باندې د اخلاقی فساد د تورونو قضیه لوی ترنولی ته استولی حبیب الله احمد زه د افغان ولسمشر اشرف غنی او په خوانی سلاکارو د هماوري چې د نن سه شنبه او سبا چهار شنبه روسی چارواکو طالب استازی او یو شمیر افغان سیاستوالی وربللی چې نه یوازې د روسیې او افغانستان د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمي کلیزې مناسبت غونډه کې ګډون وکړي بلکې خپلو کې د افغانستان د سولې په تړاو هم بحثونه مخته یوسي. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
له کابل یو شمیر سیاستوال او د وسطوالو طالبانو استازي نن په مسکو کې سره ګوري. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب په اسلام آباد کې د پاکستان له پوځي چارواکو سره خبرې کوي او زرګونه کسانو په پاکستان کې تر روژه ماتي وروسته بیګا د هغه هیواد د پوځ پر ضد مظاهره وکړه. پوره خبر نواوري مسکو نن د افغانستان د حکومت د شمیر پخوانیو مشرانو او د طالبانو د استازو کوربه دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د جمهوري ریاست لپاره کاندید محمد حنیف اتمر او یو شمیر نور پیژندل شوي سیاستوال مسکو ته تللي دي. وسطوالو طالبانو په یو بیان کې تایید کړي چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ 14 کسیز پلاوی په دې غونډه کې د دوی له لوري هم ګډون کوي. د وسطوالو طالبانو یو بیان پرون رسنیو تپاستولی بیان کې ویلي چې د دوی پلاوی بل افغانستان له ورغلو سیاستوالو او قومي مشرانو سره د افغانستان پر راتلونکو خبري وکړي. خو د وسطوالو طالبانو ویان نه دی ویلي چې پلاوی به د افغانستان د حکومت لا استازو سره وګوري کنه. دا غونډه رسمن د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلکلنۍ د منځلو په نوم جوړه شوې ده. په غونډه کې به د مسکو لپاره د افغانستان سفیر لطیف بهاند هم وي. خو نه د سرګند چې تر طالبانو لا استازو سره به د حکومت لا اړخ ګوري کنه. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب په اسلام آباد کې د پاکستان له پوځي چارواکو سره نن پر دوه اړخیزو او ګډو مسلو خبرې کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي چې غواړي هویت یې پټ پاتې شي تیره شپه ازادي راډیو ته ویلي چې محب د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه هغه هیواد ته ځي او یو شمیر د افغانستان د حکومت وزیران به هم ورسره ملګري وي. دې سرچینې ویلي چې محب په یو ورځني سفر کې په خپلو لیدنو کې د کابل او پاکستان د اړیکو د ښه کولو د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هڅو او د سیمه ییز امنیت په اړه خبرې کوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو بریدونه په 2013 میلادي کال کې درې برابره زیات شوي دي. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف ویلي چې د وسلوالو حملو له امله په ډېرو سیمو کې د کوچنیانو تعلیم ګران شوی دی. یونیسف په یو راپور کې چې نن خپور شوی ویلي چې په 2018 میلادي کال کې پر ښوونځیو آتش پېته وسلوالې حملې شوې وې، خو په 2018 کال کې دا شمېر 102 ته لوړه شوې ده. د یونیسف د رپورټ په حواله په افغانستان کې د ملي شورا د ټاکنو په وخت کې د رای ورکولو مرکزونه په ښوونځیو کې جوړ شوي وو چې شایي پر ښوونځیو د حملو د زیاتېدو یو علت وي. په دې راپور کې د یونیسف د مشر هنریتا فور له خله لیکل شوی چې تعلیم په افغانستان کې تر اورلاندې دی. میرمن فور ویلی په ښوونځیو بې درېغه حملې د ښوونکو قتل او تعلیم ته تهدید د افغانستان د کوچنیانو د ټول نسل هیلې او ارمانونه لمنځه وړي دي. اوس مهال په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو په ګډون د افراطي ډلو د تهدید له امله تر زرو زیات ښوونځي له سره بند دي. د افغانستان ملي اردو وایي چې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې څلور وسلوال وژل شوي او درې زخمیان دي. دا عملیات د افغانستان د ملي اردو د درېمې پلې لوا ځواکونو له پرون راهیسې د خاکریز ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې پیل کړي دي. په کندهار کې د 205 اتل قلي اردو ویاند خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته وویل
در مربوطات ولسوالی خاکریز ولایت قندهار در اثر ضربات
دی وای د کندهار د خاکریز ولسوالی په سیمو کې د دشمن پر سنگرونو د توپچی په دزو کې درې وسوال وجل سی او څلور زخمیان دي. د انجینری پرسونل د وسوالو درې بیلابیل ماینونه هم شنډ کړي دي. وسوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. زرګونه کسانو په پاکستان کې بیګا تر روژماتي وروسته د هغه هیواد د پوځ پر ضد مظاهرې وکړې. هغوی په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر سوله ییزه مظاهره د پوځیانو له لورې د حملې او د شمیر فعالانو د قتل پر ضد سوله ییز احتجاج کړی و. د رپورټونو پر اساس په شمالي وزیرستان کې د یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو او غړو پر سوله ییز لاریون پوځیانو ډزې وکړې چې څلور تنه پکې ووژل شو او څلوېښت تنه زخمیان شو. د پاکستان پوځ ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوو مشرانو علي وزیر او محسن دوړ په مشرۍ مظاهره چانو د تلاشۍ پر پوسته حمله کړې وه. خو په ټولنیزو رسنیو د دغې مظاهرې ویډیوګانې خپرې سوې. په هغه کې لیدل کېږي چې مظاهره چانو وسلې نه درلودې. د پاکستان پولیسو علي وزیر چې د پاکستان د ملي اسامبلې غړی دی نیولی دی. د پښتنو د تحفظ غورځنګ فعالانو او پلویانو بېګا د پوځ پر ضد شعارونه ورکول. د جرمني جمهور رئیس فرانک والټر شتاینمایر به ازبکستان ته په سفر کې د هغه هیواد د ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري. د شتاینمایر درې ورځنی سفر پرون پیل شو. د سفر ته د هغو هڅو د یوې برخې په سترګه کتل کېږي چې په 2016 میلادي کال کې واک ته د میرزیایف له رسیدو وروسته د اصلاحاتو لپاره پیل شوي دي، ځکه د پخواني جمهور رئیس اسلام کریموف د واکمنۍ پر مهال ازبکستان د ډېرو کړنو لپاره په انزوا کې پاته و. او د برازیل په یو محبس کې د لشته لږه څلوېښتو بندیانو مړي په داسې حال کې موندل سوي چې زیندی سوي وو. د امازون ایالت د محبسونو ادارې په یو بیان کې ویلي چې دا بندیان پرون د امازون په ځنګلي ښار ماناوس کې هغه مهال ووژل سو چې وضعیت د پولیسو له کنټروله بهر سو. دا مهم خبرونه.
فرشته جلال دی و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ولسمشر د پخواني سلاکار حبیب الله احمد زی له لوري په ارګ باندې د اخلاقي فساد د تورونو قضیه لوی څارنوالۍ ته استولې ده. د افغان ښځو شبکه وایي باید دا قضیه په جدي توګه وڅېړل شي.
تاثیرات منفی بار منفی زیاد داره. این همچون ادعای به جایی که صورت میگیره بار منفی زیاد روی کارکرد خانم ها داره و راستی هم که
د هماره چې په موسکو کې نن سه شنبه او سبا چهار شنبه د افغانستان او روسیې د روابطو د سل کلن کېدو په مناسبت غونډې کېږي. تمه ده چې د دې غونډو په ترڅ کې د افغانستان ځینې سیاستوال او د طالبانو سیاسي مشران په موسکو کې له روسي چارواکو سره هم د افغانستان د سولې په تړاو یو ګډه ناسته وکړي. په دې اړه دا چې روسیه ولې په د افغانستان په چارو کې په روسیو کې ډیره لیوالتیا لري یو کارپو نجیب ننګیال وایي.
دوه عمده لاملونه دي. یو خو پله د امریکا حضور په افغانستان کې د روسیې لپاره یو قسم تشویش ده، او بل هم د داعش حضور ده.
په اړه په تفصیل واورئ. دا هم اورئ چې ایران وایي دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې نه دی. وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې او نه دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. ارګ مڼې وایي چې د حبیب الله احمد زی له لورې په جمهوري ریاست کې د اخلاقي فساد د تورونو قضیه لوی څارنوالۍ ته استولې ده. حبیب الله احمد زی د افغان ولسمشر اشرف غنی یو پخوانی سلاکار دی او په دې وروستیو کې ادعا کړې چې په ارګ کې له ښځو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کېږي. ارګ دا ادعاوې دروغ بللي او رد کړي دي. د افغان ښځو شبکه وایي چې دوی په دې اړه اندېښنې لري او باید دغه قضیه په جدي توګه باندې وڅېړل شي. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي. همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه راسره غږېږي.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر مرستیال ویان عارف سمیم د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د حبیب الله احمدزي له لوري په ارګ د اخلاقي فساد د لګول شویو تورونو د قضیې د استولو خبره کوي. د افغان ښځو شبکه او یو شمېر افغان مېرمنې وایي دغه مسله دوی اندېښمنې کړې دي. د افغان ښځو شبکه وایي دا تورونه سپیناوی غواړي او لویه څارنوالۍ باید دغه قضیه په جدي ډول وڅېړي. د دې شبکې یوې غړې عابدې طلایي نن ازادي راډیو ته وویل
این تاثیرات منفی بار منفی زیاد داره، همچون ادعای به جایی که صورت میگیره بار منفی زیاد روی کارکرد خانم ها داره و راستی هم که زنها ما از قسم که در جریان هستیم با مشکلات زیاد چالش های زیاد دست و پنجه نرم کردن و به موقف که رسیدن اونا از تلاش های خودشان بوده که شبکه هم در این مورد آرام ننشسته. ما کمیته تشکیل دادیم و از آدرس شبکه مکتوب را به لوی سرانالی فرستادیم که از طریق سرانالی موضوع به گونه رسمی پیگیر شود.
په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پوخانی سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه څرګندونو کې پارک کې د اخلاقي فساد موجودیت ادعا کړي. حبیب الله احمدزی ویلي چې پارک کې ځینې کسان د فحشاو د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. نوموړي د غشانتور پورې کړی چې د ولسي جرګې د ټاکنو یو شمېر خزینه نوماندانې چې له شپږ سوو څخه کمې رایې وړې وې د ارګ له لورې د نامشروع اړیکو له مخې ولسي جرګې ته بریالۍ شوې. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري بیا د ښاغلي احمدزی دغه څرګندونې شخصي عقده بللې او د ثبوت غوښتنه یې کړې. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې د حبیب الله احمدزی دا څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او باید سپیناوی وشي. له ډلې شکریا جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم دوی پوهیږي چې دغه تورونه د شخصي عقدو له مخې لګول شوي خو په دولتي ادارو کې د افغان مېرمنو په کار منفي تاثیر کړی دی.
بدون شک چې دا ډېر بد تاثیر لري په افغان کورنۍ، مخصوصا هغه کورنۍ چې نوي یې خپلو خویندو ته اجازه ورکړې ده چې بیرون د کور نه کار وکړي، ورسته د دینه به ډېر محتاط وي او حتی بعضې کورنۍ شاید تصمیم ونیسي چې خپلې لوڼې، خپل اولادونه، خپلې خویندې د وظیفې دپاره مخصوصا په دولتي چوکیو کې اجازه ور نه کړي. نو دا په لویه کې ډېر یو زیان ده، مخصوصا د افغان ښځو د ټولنې دپاره.
اغلی جلالزی وای ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې یوه ډله افغان مېرمنې د دغه قضیې د څېړلو په هدف لوی څارنوالۍ ته عریضه هم وکړي. تېره ورځ د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په ارګ ماڼۍ کې د ښځو د کار په بدل کې د جنسي خواهشاتو وروستی راپور ټکن ورکوونکي وبللو. په دې برخه کې د جدي پلټنو باندې ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د ناستې له پیل مخکې رسنیو ته په خبرو کې وویل که دا مسله جدي ونه پلټل شي دا به د ښځو او جمهوري ریاست اعتبار ته لوی زیان ورسوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لکه څنګه مشهده پروگرام په سر کې خبرونه کې ولوستل، نن د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سل کلن کېدو په مناسبت په موسکو کې غونډه جوړیږي. دا غونډه به دوه ورځې دوام کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلي، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د جمهوري ریاست ټاکنو ته کاندید حنیف اتمر او یو شمېر نور پیژندل شوي سیاستوال موسکو ته تللي دي. طالبانو هم اعلان کړی چې د دې ډلې سیاسي مشر او د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ څوارلس کسیز پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره موسکو ته رسیدلی دی. تمه ده چې دوی هم افغان سیاستوال او هم طالبان په موسکو کې له یو بل سره د افغانستان د سولې په تړاو هم خبرې وکړي. دا چې موسکو ولې د دغسې غونډو ترسره کولو ته لیوالتیا لري او په دې وروستیو کې غونډې ترسره کړې دي، په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو او لیکوال نجیب ننګیال سره اجملند مرکه کړې او تاسو ته خبرو.
د متحده ایالاتو هڅې، خاص کر د زلمی خلیلزاد هڅې، د افغانستان د سولې په پروسه کې په دې ونه توانېده چې د ټولو اړخونو توافق ترلاسه کړي، خاص کر د افغانستان د حکومت، د اوسني حکومت توافق په ځینو مسایلو کې. نو فکر کوم هغه هڅې د ناکامۍ سره مخ شوې او د سیمې هیوادونه بیا د دې په لټه کې دي چې د سولې د پروسې دغه مالکیت، د سولې پروسې په خپل لاس کې واخلي. د سیمې هیوادونه کوشش کوي، یعنی پخوا هم دغه سیاحت چې دوی غواړي چې خپل نفوذ ولري په دغه پروسه کې.
ننګیال صاحب، د مسکو لخوا نه چې وخت نه وخت طالبانو ته بلنه ورکول کیږي یا طالبان ورغواړي، داسې د یو مهم افغان لوري په توګه ورسره معامله یا چلند کوي، څه فکر کوي چې مسکو ولې له طالبانو سره دغومره د نږدې کېدو هڅه کوي؟
زما په فکر د دې دوه عمده لاملونه دي. یو خو دا چې خپل د امریکا حضور په افغانستان کې د روسیې لپاره یو قسم تشویش ده، روسیا د ځان لپاره یو تهدید بولي، او بل هم د داعش حضور ده. بدبختانه په تیرو څو کالو کې د افغانستان حکومت د ډیپلوماسۍ دستګاه ونه شو کولای چې هغه فعالیتونه چې د داعش په خلاف د افغان سرتیرو مبارزه او هغه جګړه چې د داعش په خلاف شوې ده، دا د روسیې د قینات وړ ګرځولي وي. یعنی دا کار شوی دی په افغانستان کې، داعش دومره قوت نه دی څنګه چې د لپاره تبلیغ وشو یا د سیمې هیوادونه پرې وویرول شول. نو شاید دغه تشویش وجود ولري او طالبان روسیا ځان د تهدید نه بولي. که د افغانستان حکومت وکولی شي چې دوی ته دا قناعت ورکړي چې د افغانستان حکومت، د افغانستان نظامي ځواکونه د داعش په خلاف په جګړه کې جدي دي او دغه ګواښ حتما له منځه وړي، نو فکر نه کوم چې بیا به روسیا طالبانو ته په دومره دغه سره لاس ورکړي.
ننګیال صاحب، یو شی چې سړی نه پوهېږي هغه دا دی چې افغان حکومت چندان د زلمی خلیلزاد له هڅو هم خوښ نه ښکاري. وخت په وخت چې موږ ګورو د دوی انتقادونه هم پرې راپورته کیږي. په عین حال کې د روسیې په منځګړیتوب چې یا روسیا چې کومې هڅې کوي هغې سره هم چندان ډېر علاقه نه لري. ولې پرله پسې افغان حکومت په دغه د روسیې په غونډو کې په ټیټ کچ ګډون کوي یا کم اهمیت یې ګڼي؟
فکر کوم یو عمده وجه به دا وي چې د افغانستان د حکومت د سولې او د ملي پخلاینې کومه پالیسي چې ده، هغه دا ده چې باید د سولې پروسه د افغانانو په مالکیت او د افغانانو په رهبرۍ اوسېږي. همدغه لامل و چې د امریکا سره هم یوې نتیجې ته ونه رسېدل. دوی نه غواړي د افغانستان اوسنی حکومت چې د افغانانو پرته د سولې پروسه څوک رهبري کړي او یا څوک د دې د مالکیت دعوه وکړي. پخوا هم داسې شوي دي چې کله هم د سولې پروسې نورو هېوادونو د خپل د افغانستان د حکومت نه پرته د افغانانو نه پرته نور چاپلاس کې اخیستي، هغې نتیجه نه ده ورکړې.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه لیکوال نجیب ننګیالو په موسکو کې د روسیې په کوربتوب د دې افغانستان او روسیې د اړیکو د سل کلن کېدو په مناسبت جوړې شوې غونډې په اړه له موږ سره خبرې وکړې. همدارنګ د طالبانو او افغان چارواکو، افغان سیاستوالو د احتمالي ناستې په اړه باندې چې دوی ویلي سره کېني به او د افغانستان د سولې په تړاو به خبرې کوي تحلیل وکړه. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه، خان محمد سیندوی.
د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که چیرې د دغه وزارت کانونه د کانونو او پیټرولیم وزارت لخوا سروې شي، ډیری پانګوال به په دې برخه کې پانګونې ته لیوال شي. د دغې خونې رئیس نصیر احمد عالمیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې ډیری د کرومایټو، کریستال تیګو او د ډبرو د سکرو کانونه شته، خو لا تروسه سروې شوي نه دي.
متاسفانه وزارت معدن تا فعلاً سروې نکرده و سروې هم انجامش بر ما هم معلوم نیست. ایرانی و هندی ها علاقه‌مندی داشتن بیان سرمایه‌گذاری بکنن.
آقای عالمیار وای چه د کانونو و پیترولیم وزارت چارواکو ژمنه کړي چې په نږدې راتلونکي کې به د سروې ټیمونه دا کار پیل کړي. د نوموړي په خبره په دغه ولایت کې به د کانونو په برخه کې پانګونه زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره او په ټوله کې به د هیواد اقتصاد پیاوړی کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د بڼوالو د اقتصاد د پیاوړتیا په هدف د افغانستان د شمال زون په څلورو ولایتونو کې د پستې سوار له زر نیالګي ویشي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا نیالګي به په بلخ، سرپل، جوزجان او سمنګانو ولایتونو کې په بڼوالو وویشل شي.
طی 3-4 سال گذشته یکی از برنامه های وزارت زراعت ایجاد باغای پسته بوده که در 140 ساله خوشبختانه نتیجه داده. در گذشته باغای پسته به شکل وحشی بوده، اینو به تازگی روی ایجاد باغای پسته خودش کار کرده که در یک تعداد از ولایت نتیجه داده.
د خاغلی رستمی په خبره د افغانستان او کرنې وزارت تر اوسه په 9000 جریب ځمکه کې د پستې بڼونه جوړ کړي چې 10000 جریب د دغه هیواد په شمال کې ده. او نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومنه 15 افغانۍ او 15 پېته پوله، او زر پاکستانی کلدار 1516 افغانۍ. دا و آزادۍ رادیو د نن ورځې سو اقتصادي خبرونه.
ازادي رادیو ته غوګیاست. اوس هم رضوان مراد استودیو ته راغلی څو د یوې نړیوالې موضوع په اړه باندې خبر کړي. ایران وایي دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې نه دی او امریکا بیا ټینګار کوي چې په ایران کې د رژیم د بدلون غوښتونکی نه دی. مراد صاحب دراتوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه یو ځل بیا ډاډ ورکړی، آیا دا ډاډ تهران لخوا د جګړې د مخنیوي کوشش دی او دا چې ایران په ډیپلوماټیکه برخه کې په دې کار باندې څه غواړي او څه کوي؟
مننه ستنځه صاحب. تر اوسه پورې چې د ایرانی او امریکایي چارواکو یا مشرانو کومې خبرې یا څرګندونې مخ ته راغلي دي، په دې ورسیو کې د دوی لحن یا لهجه نرمه شوې ده او د دې برعکس متحده ایالات خلیج ته نور عسکر استوي، هلته یې بیړۍ استولې دي، جنګي الوتکې استولې. هغه یوه قصه ده، لیکن بل خواته بیا د دواړو خوانه هغه د خبرداري او د توندو ناندرو موضوع لګه نرمه شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ویل دي چې دا هیواد هیڅ کله اټومي وسلو جوړولو په تکل کې نه دی او حتی دې پورې دې دا سپیناوی ورکړی دی چې د دوی هغه مذهبي مشر آیت الله خامنئی فتوا ورکړی دی چې اټومي وسلې لرل خلاف د مذهب دی او خلاف د دین کار دی. جواد ظریف په عین حال کې دا هم ویلي دي چې د امریکا لخوا اقتصادي تروریزم د ایران خلکو ته زیان رسوي. دا هغه څه دي چې د ایران د متحده ایالاتو لخوا ویل کیږي چې نه، اصلا د ایران د رژیم چلند او له نړیوالو سره د دې هیواد لانجې د ایران خلکو ته زیان رسوي.
مننه. درته چې متحده ایالاتونو په خلیج کې خپل پوځي حضور زیات کړی، تاسو مو ویل، او په ایران اقتصادي فشار هم تبن زیات کړی ورسره لغه چې دوی لا اټومي تړونه وتل، آیا امریکا اوس خپل هم لهجه نرمه کړي او که بیا هم دغه د ګواښونو لړۍ ته دوام ورکوي؟
په دواړو برخو کې متحده ایالات مخ روان دي. یعنی د امریکا ولسمشر له اولې ورځې نه دی ویل چې په ایران حمله کوي، هغه ویلي چې که په موږ باندې حمله وشي یا تهدید وي راته بیا به اقدام کوي، لیکن هغه همیش ویلي چې که ایران پیل وکړي نو خبرې اترې ښه حل دی او متحده ایالات جګړه نه غواړي. ډونالډ ټرمپ په جاپان کې پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره په کتنه کې هم د ایران په اړه خبرې وکړه. وی ویلي چې که ایرانیان غواړي خبرې وکړي د خبرو اترو ته چمتو دي، د امریکا حکومت خبرو ته چمتو دي، او یو ځلې بیا د امریکایي چارواکو خبره تکرار کړه چې امریکا په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي، بلکې فقط دغه اطمینان غواړي چې ایران اټومي وسلې ونه لري او د دې اطمینان د حاصلولو لپاره به پر ایران فشار دوام وکړي.
بلې، زیاته مننه کوم. و مردل چې ایران وایي دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې نه دی او امریکا بیا ټینګار کوي چې په ایران کې د رژیم د بدلون غوښتونکی نه دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په سویل ختیځ زون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي د دې زون په دوه ولایتونو خوست او پکتیا کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ثبت شویو پیښو ارقام زیات شوي دي. په سویل ختیځ زون کې د یاد کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس ازادي راډیو ته ویلي د سږ کال د تیرو پنځو میاشتو او د تیر کال د لومړیو پنځو میاشتو سره پرتله شوي ارقام 40% زیاتوالی ښیي چې د دې خبره دا مسله د اندېښنې وړ ده. اصیل ځاځي په دې اړه باندې له پکتیا یو رپورټ را لېږلی.
په سویل ختیځون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر رئیس ښاغلی نور احمد شاهیم د غبرګولی په شپږمه ازادي راډیو ته ویل چې د دې زون په دوه ولایتونو خوست او پکتیا کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضایاو اړوند د سږ کال د لومړنیو پنځو میاشتو او د تیر دیر لسفه او نویم کال د لومړیو پنځو میاشتو سره پرتله شوي ارقام 40% زیاتوالی ښیي چې د ده په خبره د اندېښنې وړ دي.
په دیار لسفه او نویم کال کې، البته په پنځو میاشتو کې، قضایای زمان سره یو سلو دو درش قضیه ده خز و پرانده ده تاو تریخوالی سبت شوی دی چه که دیار لسوا اتو نمیم کال سره پرتله وشی نو سکال دو سوا پینزه وشت قضیه زمان سره سبت دی. پا هم داغا پینزه میاشتو که دا تقریبا 40% زیاتوالی خی چه دا زمان ده پار قابل تشویش مسئله ده.
په سویل ختیځون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ څنګه مسؤولې اغلې زرمینې شمس ازادي راډیو ته ویل چې په خوست او پکتیا کې د ثبت شویو قضایاو ډېرې برخه کورنۍ تاوتریخوالي او بې سرپرستۍ قضایاو دي چې دوی سره ثبت شوي دي.
زیاتره بې سرپرستۍ قضیې موږ ته راځي چې مثلا میړه د ډېر وخت لپاره په خارج کې ده او دا بې سرنوشت دلته ده، یا مثلا داسې موضوع ده چې و هغه قراردادی ورسره واده کړی یو څو ورځې ورسره تیر کړې، بیا نو خارج ته ځي، بیا د دېښې په قصه کې نه ده. زیاتر دغه تقریبا د پنځه کال تر سه کاله پورې
د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس اغلی نسرین اوریاخیل وایي د ارقامو لوړېدل په دې معنی نه دي چې ګواکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي.
دا چې خویندې موږ ته عریضېږي خپلې ستونزې تر موږ رارسوي، موږ دې ته د تاوتریخوالي کچه د ډېرېدو لامل نه یو، ولې ځکه دوی اوس عدالت ته لاسرسی پیدا کړی ده او دوی اوس په دې پوهېدلې دي چې د اسلام د نظره د دوی حق حقوق څه شی دي.
د پکتیا ولایت د استیناف محاکمو رئیس قضاوتیار عطاالله فکري هم په دې نظر ده چې د پخوابه پرتل د خلکو آسان روښانه شوي او اړوند ارګانونو ته یې لاسرسی زیات شوی دی.
یوه قضیه په څلور نویم کال کې طلاقات اجرا شوی دی او بله قضیه په شپږ نویم کال کې، یعنی په تیرو څلور کالو کې موږ دوه قضیې لرلې. اما اوس موږ په دې څو میاشتو کې تقریبا لس قضایا به یوازې په مرکز ګردیز کې رسیدلې.
د پکتیا ولایت د استیناف محاکمو رئیس سرګندونې دا یقیني کوي چې د ښځینه وو د حقوقو د اعادې او د تامین د حامی مسؤول ارګانونو ترڅنګ عدلي او قضایي ارګانونو ته د خلکو او په ځانګړي ډول د خزینه ولاسرسه زیات شوې ده. اصیل زازی، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته موږ نیولې ده. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.com ویب سټ کې په ژوندۍ توګه چې واورئ. د نړۍ په هر ځای کې چې یاست او په دولس پګړې منځنۍ څپه او فم سره شرې پنځه باندې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې زموږ خبرونه اورېدلای شئ. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د کابل په ښار کې مخ پر زیاتېدونکو جنایي پیښو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې د ناورین او بې ثباتۍ اوج په عنوان په یو مطلب کې لیکلي دي چې نامنیو او وحشت له کابل ښاریانو آرام او سکون اخیسته. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې د نوي لمریز کال له پیل سره سم کابل ښار د جنایي پیښو له یوې څپې سره مخ دی. دا مطلب لیکوال لیکي چې په دې ښار کې نږدې هر ورځ په بیلابیلو امنیتي حوزو کې جنایي پیښې رامنځته کیږي او د کابل ښاریان یې له سختو اندېښنو سره لاس او ګریوان کړي دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې دا ښار اوس د جنایي جرمونو د ډلو او بانډونو لپاره د انساني ژوند د لوبو په ډګر بدل شوی. سوداګر، عام خلک، دولتي کارکوونکي، خبریالان، دینی عالمان او آن ماشومان هم په بېرحمانه ډول وژل کیږي، خو حکومت په دې برخه کې کوم اغیزمن ګام نه اوچتوي. د مطلب لیکوال په کابل ښار کې د دوشنبه د شپې جنایي پیښې ته چې لاملې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ وغړي وژل شول اشاره کړې او لیکلي دي چې ځایي امنیتي مسولین سهار له دې موضوع خبر شول او څېړنې پیل کړې. په مطلب کې وړاندې لافان امنیتي بنسټونو په کلکه غوښتنه شوې چې د کابل ښار امنیت ته پاملرنه زیاته کړي او د ښاریانو ژوند تضمین کړي. ویسا ورځپاڼې په یو مطلب کې چې عنوان یې دی دلته هیڅوک خوندي نه دي، ولې لیکلي دي چې په افغانستان کې داسې یو توطیه روانه ده چې زموږ د سر سړی ښکار دي. د مطلب لیکوال په کابل ښار کې د نامعلومو وسلوالو له لوري د دوه دینی عالمانو وژنې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغسې د سر سړی وژل د بهرنیو استخباراتو کار دی تر څو هغه کسان چې ملت یې غږ اوري وژني او په دې سره له ملته د ژوند لار ورکه شي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې په دې ټول پوهیږي چې د وژنو دا لړۍ چا روانه کړې ده، خو حکومت یې ودې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. او سرخط ورځپاڼې هم همدې موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پلازمینه کابل یوې عمومي تصفیې ته اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي چې په وروستیو دوو کلونو کې په دې ښار کې له درې زرو ډېرې جنایي پیښې رامنځته شوي چې زیات شمېر خلک پکې وژل شوي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د دې ښار امنیتي مسؤلین د دې پر ځای چې د دې جنایي پیښو اصلي ریښه له منځه یوسي، له هرې پیښې وروسته په نمایشي ډول ځینې تورن کسان نیسي او رسنیو ته یې د خپلې لاسته راوړنې په ډول ښایي. دا مطلب لیکوال لیکي چې پولیس باید هغه مجرمین ونیسي چې په ښکاره ډول په کابل ښار کې ګرځي او څوک یې د نیولو جرأت هم نشي کولی. ورځپاڼه همداشان وړاندیز کوي چې د دې حالت د کنټرول لپاره اړینه ده چې د کابل ښار عمومي تصفیه وشي، ټول کورونه تلاشي شي، د بایومیټریک دستګاو په وسیله د کابل ښاریان ثبت او رجستر شي، امنیتي پوستې زیات شي، په امنیتي برخه کې د زورواکو او ټوپکوالو مداخله پای ته ورسیږي او د پولیسو په لیکو کې د مکافاتو او مجازاتو لړۍ پیل شي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه داسې حیران پاتې کېږم چې دغه ملک د روسانو د راتک دپاره ویجاړ سو، په زرګونو ماشومان یتیم سو. فکر کوم چې دغه یو زیاد وخت دی. زه فکر کوم چې دغه خبره د صلح ډیر یو آسان صرف په کاغذ کې یوه خبره ده، اکثرا صلح نه غواړي.
اسرائیل ترخیرم د کابل دی وشن نه اوسیدون ته ایمه او سکم ناستا په مسکو کې ده په دې کې د افغانستان د مسلمانانو او د وطنوالو واده ورې د خیر زنه غړم باید افغانستان ته د سیو صلح او مذاکرات را ما بین تسي سو د ټولو افغانانو د مسلمانانو د خیر وي بلکې د سیاسي نو خپل ګټي او مطلبونه دي.
نوم عابد همدې ځای اوسېدونکی یم. د مسکو ناستې خو دا سویمه ناسته ده چې ترسره کېږي او همدغو خلکو تر لاس لاندې ترسره کېږي چې کرځای پکې شامل دي. دا نور کسان کوم چې د دولت په مخالفت رامنځته کېږي دا پکې ګډون کوي. عام د دولت لخوا کوم خاص استازی نه ورته معرفي کېږي. نو دا زه چې فکر کوم یو طرفه غونډې دي او دا هېڅ کوم ارزښت نه لري د افغانستان لپاره. نه به کومه لاسته راوړنه ولري او نه تر اوسه پورې لاسته راوړنه درلودلې ده. نو له دې بعد به څه هیله وکړو، څه به تمه وکړو؟ داسې ساتیری ده.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وروسته پروګرام وروسته نیمه برخه مو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی ده. خو لا غي مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز فرشته جلال زی وای.
په کابل د افغانستان د مخکنی ولسمشر حامد کرزی په ګډون یو شمیر سیاستوال نن په مسکو کې د طالبانو له استازو سره ګوري. د افغانستان د سولې دالی شورا مشر کریم خلیلی، جمهوری ریاست ته کاندید محمد حنیف اتمار او یو شمیر نور پیژندل شوي سیاستوال په مسکو کې دي. او د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ 14 کسیز پلاوی د غونډې ته ورغلی دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار به نن په اسلام آباد کې د پاکستان له پوځي چارواکو سره خبرې کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي چې غوښتل یې چې هویت یې پټ پاتسي، پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار سره به د افغانستان د حکومت یو شمیر وزیران هم ملګري وي او د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه هغه هیواد ته تللی دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو بریدونه په 2013 میلادي کال کې درې برابره زیات شوي دي. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف ویلي چې د وسلوالو حملو له امله په ډېرو سیمو کې د افغانو کوچنیانو تعلیم له سختو ستونزو سره مخامخ دی. زرهاو کسانو په پاکستان کې بیګا تر روژه ماتي وروسته د خواد د پاوچ پر ضد مظاهره وکړه. هغوی په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر سوله ییزه مظاهره د پوځیانو له لوري د حمله او د یشمیر فعالانو د قتل پر ضد سوله ییز احتجاج کړی و او د پاوچ پر ضد یې شعارونه ورکول. او په متحده عربی اماراتو کې د امریکا سفارت ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به ډیر ژر هیواد ته سفر وکړي. د امریکا سفارت په دې اړه یو بیان خپور کړی خو متحده عربی اماراتو ته د بولټن د سفر دقیقه نیټه یې نه ده اعلان کړې.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما و مجبار خیل. شنونده های عزیز در این برنامه روی اضرار تنباکو و استفاده دوامدار از سیگارت و قیلون و اضرار آن صحبت می نماییم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب سیدامین نوری موظف در شفاخانه صحت طفل بخش گوش و گلو مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت نمایند. اما قبل از این که دکتر صاحب صحبت را آغاز نمایند، گزارشی که در این مورد تهیه شده با هم یک جا می شنویم. در افغانستان از تنباکو بیشتر به شکل سیگریت و قلیان یا چلم استفاده می شود. تنباکو عنصر اساسی در ترکیب دخانیات بوده و دومین عامل مرگ و میر در جهان می باشد. دکتران متخصص می گویند سیگریت دریچه برای رفتن افراد به اعتیاد است. دکتر لطیف واهر متخصص گوش و گلو در صحبت با رادیو آزادی گفت استفاده از تنباکو بالای تمام سیستم های بدن تأثیرات بد دارد.
خدمت شما به عرض برسانم، تنباکو خاصیت های مختلفی که در خود داره و از طریق اصطلاح دود داخل سیستم جریان تنفسی وجود میشه، این باعث از این میشه که مقدار موادی که در ترکیب از وجود داره بالای احتراق تنفسی، خصوصا چون اینجا با کربن مونوکساید هم یک جا میشه، سیستم تبادله گازاف در اینجا متاثر میسازه و بالای سیستم عصبی مستقیما اثرگذار است.
دکتر باهر میگوید استفاده طولانی از تنباکو سبب اختلالات قلبی، بینایی، حافظه، تپش قلب و کم خونی میگردد. به گفته دکتران متخصص، استعمال تنباکو برای صحت اثرات منفی بر جامعه میگذارد. کسانی که سیگرت دود میکنند زودتر از دیگران به امراض گوناگون ریوی دچار میشوند و از زندگیشان با خطر مواجه میگردد. دکتران متخصص میگویند آشنایی با تنباکو در قدم اول از خانواده و محیط شروع میشود. گرچه تنباکو به شکل ماده مخدر نشه‌آور نیست، اما این نقطه شروع به طرف استفاده از مواد مخدر است. به گفته آنان یک تعداد اشخاص که به سیگرت کشیدن معتادند از طفولیت به این عمل آغشته شدند. مثلا خرید و فروش سیگرت توسط اطفال و جوانان هم باعث معتاد شدن آنها به این عمل می‌گردد. دکتر باهر میگوید ماه رمضان بهترین زمانی است که افراد معتاد به سیگرت و تنباکو احتیاط را ترک بگویند.
مقدار موادی که در تنباکو وجود داره باعث اعتیاد مطلق نزد اشخاص نمیشه. این با یک تصمیم میشه که از این به اصطلاح عادت اذیت کننده و باعث اذیت و آزار چهار طرف هم که میشه، از این میشه که با یک تصمیم جدی ترکش بکنن.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دکتر سیف سید امین نوری به برنامه خوش آمدید. ابتدا در مورد دخانیات معلومات دهید.
تشکر. من به نوبه خود احترامات و خود را به شما همکاران تکنیکی رادیو آزادی و تمام شنونده های رادیو آزادی تقدیم می دارم. خدا کنه عافیت داشته باشن. خود سیگریت یا چلم یا انواع دیگه که از این به حساب گیاه استفاده میشه یک تعداد تا ددان خود بیربانم، این خودش یک گیاه است، ولی همی گیاه دارنده تقریبا 4000 تا 7000 مواد کیمیاوی است. خصوصا در بخشی که وقتی که دود میشه تقریبا این 4000 تا 7000 ثبت شده که دیگه مواد کیمیاوی موجود است، که از این جمله 100 موادش توکسیک یا سمی است یا زهرالود است یا زهرجن است و تقریبا 70% از این 4000 یا 7000 مواد کیمیایی که در این موجود است که 70 دانش سرطانزا است. 70 دانش سرطانزا است که کسایی که این سیگریت چی به شکل دود میکنن یا سیگریت میکشن یا به قسم قیلون و چلم از این استفاده میکنن و یا به شکل از رای بینی کش میکنن یا یا از جوف فم ایره استفاده میکنن، تمامش امی مواد سرطانزا که در این است خطر سرطان از این مریضا یا کسایی که به این مرض یا به این اعتیاد عادت هستن ایره زیاد میکنن. برای وزی بازی میشه که دخانیات که هست منحصر به چی نیست کمی گیای سیگریت میشه که از دیگه نوع تنباکوها یا دیگه نوع دخانیات هم استفاده شود و او هم همینطور از راه خود داره. مثلا کسایی که پودر دود میکنه و از او استفاده میکنه و هم از این قدر بیشتر اعتیادش زیادتر هم است که اعتیاد خودش به دو نوع است. سیگریت معمولا اعتیاد فیزیکی نمیته، ولی کسایی که از پودر استفاده میکنه او اعتیادش فیزیکی ماست. بر علاوه از اینکه اعتیاد روانی به او داره، اعتیاد فیزیکی هم داره. یعنی در صورتی که او را ترک میکنه ممکن می به شکل فیزیکی درد را احساس کنه و یا کم ذره زجرت احساس کنه، به این خاطر او اعتیاد فیزیکی میته، ولی سیگریت معمولا اعتیاد فیزیکی نمیته.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک شنونده ما روی خط هستن از ولایت لوگر که سوالی دارن. بله
آوره.
بله سلام برادر عزیز، شما میشه از دکتر صاحب سوالتان را مطرح کنین بپرسین؟
دکتر صاحب من دا پختنه دا من سیگرت پریخ دیرو جاکی خو مسخد دیر سخت تاثیر داریم و دیستا پروگرام میشه مسخد ساره زلسه برکی و بیخی خاتمه برکی.
دوستا ملوکی
دوستا و بخه نم نم مبارک دید چای دین
نم شیرولی دید لوگر نپاده که
دیر خواه دیر خواه تا گواگ نیسته انشالله آقا کم طریقی چی دی آقا به مودر تاوی انشالله تا آقا طریقونه که استفاده و که انشالله چه دو آقا نبا مشکل نبا انشالله خلاص شه شیروالی جان در لوگر تماس نیوالا رو را خبر دادا چه کچه ره پسگریتو که ما مخی مووی چه دو عادت چه ده یا اعتیاد چه ده ده پا قسم ده فیزیکی نده یعنی تا وجود ده دوغم را ورس عادت کی گی نه یا دست یو عادت نورتا در سپایدو که چه آقا که تا خوشی که تا مثلا وجود در شدید دردون در تا پایدو شده کسنگ چه پا پودوری که ده در پودور تا پا دو یا ده اومد چه یو خود خلق یعنی دو تا متوجه شی چه ده دوغو پا نه پا سگریتو زان آختا که و پا پودور خو بیخی زان آختا نکا پا دو چه سمرا چه ده سگریت آقا که ترکول مشکل دی ده پودور تو نه پا چوچان ده مشکل ده او مغم را زیاد از را رم لیدی نو که چه ره اول شای لکه مخی چه پا راپور که مویل چه یو قطعی تصمیم ده که تا قطعی تصمیم مونی سه انشالله ده سگریتو ده بلان از آن خود سوای شه و ده سگریتو از را رو شان با بیموگ انشالله برنامه پا جریان که ور تا برنامه تا وای نیسه نو اول خود ده از را که تا واوره نو انشالله ده ضرورونه واوره نو تا با پخپل ذهنن ده تصمیم مونی سه و قطعی تصمیم چه زد دومره ضرورونه چه ده لیدی گات خویز نلیدی او زرنه ډیر زیات نو په دې خاطر به تر تصمیم منسه ان شاء الله که ته قطعی تصمیم منسه د خوشکې بر علاوه دغه څخه یو تعداد خلک چیرې ډیر دغه په حساب سره نشي خوشکې ولای او ډیر عادت قوی وي ورسه نو په دې صورت کې اول یو خو مثلا بعض شان که ته په وخت د ذهن کې د سیګریټو اگر راغله چې ولزه باید وس یو سیګریټ وس کوم نو ته ذهن په بل شي مشغول کړه کې دا شي دغه مشغولتیا یو مثلا یو ناخود وخت په جوب کې واچي او د ناخود خوري ذکر وکې په ذکر باندې ځان هغه کې هم د اخرت ته ثواب نه هم دو دنیا تا عقده هم برای علاوه دو که بدو کارون بیام ونه شو پا دست به ذهن مصروف آدیو کتاب مطالعه که یا موبایل که مصروفیت زان تا پیدا که بدو شان ومنه شو بیا که دایشی پا دو خاطر چه در تاقه عادت لگورس قسمان کم شی یا رقم عقده جاولی دی پا نامه دی نیکوتین دار یا کم فیصدی دی نیکوتین نیدی ترسو پوری آقا تا وجود چه دو نیکوتین مواد چه پا سگریتو کشته دی دو سا لگو دیر عادت شویده و آقا کمای احساسی وین و آقا جاولیم که تو وجه خو هغه بم رو رو کماوی ترڅو پوره چې قطع شي د سیګریټ هغه دی عادت به قطع شي.
بسیار زیات تشکر دکتر صاحب. ما یک سوال خودم دارم از شما که ایره هم باید مطرح کنم. اگر به گونه ارقام بپرسیم سالانه چقدر انسان از اثر مضرات تنباکو از بین میرن؟
تشکر. یک سوال بسیار جالب و امید است که شنونده ها به می ارقام زیاد متوجه باشن. این عادت تنها در افغانستان نیست که اکیدات عادت ها است که مثلا در یک جامعه خاص دیده میشه یا در یک قشر خاص دیده میشه یا در یک جغرافیه خاص دیده میشه. تقریبا در تمام جهان دیده میشه. ولی ارقامی که ما از افغانستان بگیم متراستقات خاص نشده ولی ارقام در امریکا و در دیگر جاها که شده تقریبا میگه در امریکا 16 میلیون اشخاص
بله
متضرر از امراضی هستند یا از امراض با امراض زندگی میکنند که مربوط به سیگارت کشیدن
ناشی از
تنباکو است. بر علاوه از این نه تنهایی که اشخاصی که خودشان سیگریت میکشن معروض به امراض تقریبا ده مرض کلان باز ما نامایش شاید بردن بگیریم
بله.
معروض هستن برحال به کسایی که در اطرافشان هستن که ایره در اصطلاح انگلیسی پسیو سموکر یا سکند هند سموکرز میگه یعنی سیگریت یک نفر میکشه در یک اتاق یا در یک لباس یا در یک سرویس یا در یک خانه
بله
چهار اطراف کسایی که شته ایره سکند هند سموکر یا سیگریت کشنده پسیو ایره ما گفته میتونیم یا هم معروض هستن تقریبا در سروی هایی که در امریکا شده میگه 41,000 فردی که خودشان سیگریت نمیکشن ولی در محیطشان سیگریت کسایی هستن که سیگریت میکشن ای سالانه 41,000 از این میمورن و 400 طفل
بله.
طفلی که خودشان سیگریت نمیکشن ولی در محیط والدینشان یا در محیط هر کس که هست سیگریت میکشن 400 نفر سالانه از دست از این میمیرن
بله. تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ما روی خط هستن از فرا. بله
بله السلام علیکم. دکتر صاحب دا پختنه در روزانه
اول نامتون رو بگوین برادر محترم. از فرا نامتون چیست؟
ما بلار نسوار خوشی کلی دیا و بیا سردردهی لری در سردردهی لکنی و جنوری که دکتر صاحب دا پختنه
تشکر ورو له ښه خبر خدا د لکه څنګه چې موږ امکانم د نمونه کو وخل نو بیا بعض وخت که موږ څو شنوندگان یا څو اوریدون که په یو وار واخنو نو بیا که موږ نوم خلو نو هغه به پوغو بخش ته چې د ده نوم خستل کی نو ښه به متوجه کی ټول برنامه ته د متوجه وي خو کله چې ده ما نوم خستل کی نو هغه بخش ته بیا دی زیات توجه کو ان شاء الله نو دا مخکې موږ وویل لکه څنګه چې نور شرولی جان نو سنالا جان پوښتنه ته موږ وویل چې ده خیر کده شي په اوایل کې لیل مشکلات نس که تا خبر یو سړی نارام وي سړی لوکوسای وي سړی لکه ده بعض وخت لکه تا چې سرخوګای وي بعض مشکلات ورسره هغه وي دومره جدی نه دي اول خو موږ مخکې چې لکه موږ وویل چې ځان نه ځان په بل کار مصروف کو که ذکر وي که عبادت وي که تلاوت وي که نه په اوس خروجه ده نو په وخت کې مثلا نشي کولای چې ده یا ناخود وږي یا کوم بل داسې ژاوله وږي مګر هم کولای شي ذکر عبادت باندې ځان مصروف کو یا که ډیر مثلا تا پلار چه ده مثلا سری خوکشی که ده شی وادی پر استانبول ده او خوری او دغه سرخوگه ده او سرفه شی خو کوشش ده او که چه دغه روژه انشالله و بحانه شی ده ده عادت نه تنها ده عادت که نسوار کرده که سگریت کرده که چلم ده خیلون ده او یا مثلا نوست خو بلا بلا مروتلی ده چه دغه اندی اغا ده چه ورته پخلکی جوی و تا پخلکی یک دی اغا هم دغه مشکلات لري نو دغه نه دیم کوشش کو چې ځان خلاص کړ او یو بل سروې مریته چې په کاناډا کې شوې ده وی دورځه سن نفره د دغه سګرټ کول د واجه د کومه تړلې ما امراض چې دي سل مریض سن نفره سګرټ کوون کی هغه اشخاص چې دغه د واجه نه کومه رازونه ورته پیدا شي دغه مرکی دورځه سل نفره
او دا ډیر اجک ابو ارقام دي نو بل اړیکه برا واخلو بل یو اوریدون کده بلی السلام
السلام علیکم
وعلیکم السلام
با شما دکتر صاحب محترم ستاره خانزاده هستم از بسیار بالا مرغاب بتم
عبدالستاره خانزاده از بالا مرغاب بسیار زیاد خوش آمدین سوالتون رو مطرح کنین از دکتر صاحب
سوال من دکتر صاحبی هست که امید تنباکو از انسانهای قدیم تا به انسانهای عصر حال چی وقتی نره کشف انسان ها که وقتی اینا رو کشف کرده بمید تنباکو دسترسی پیدا کرده که از این استفاده میکنه که اینا دهن خود را غلط میکنه ولی سوال هست که همه مواده که حال اینا رو پیدا میشه بنام قیلون یا نسوال یا امید هست اینا هم میگه یک از رار داره یک مشکل به انسان جور میکنه یا فرق داره ولی سوال بعدی مایی هست که اگر کنه بزمی عزمی تنباکو ضرری ببینه اگر ترک کنه از اون ضرر بازی نجات پیدا میکنه یا خیر اینه میره اگه جواب تخلیم
در طول برنامه هم گفتن دکتر صاحب که ضرر فیزیکی نداره اما بازم برتون یادآور میشن بسیار زیاد تشکر از شما مهربانی اوکی دکتر صاحب
دوست عزیز قبلا ما اگرچه اشاره داشتیم که تنباکو چی به شکل سیگریت یا دود شوه چی به شکل سیگریت دود شوه چی به شکل چلم دود شوه یا قیلون دود شوه یا افرادی هستن که او را از طریق بینیم بعض وقت استفاده میکنه کش میکنه و یا در دهن خود به شکل نسوار میمانه از رارش در گفتیم که قبلا هم گفتیم از 4 تا 7 هزار مواد کیمیاوی در این موجود است از این 4 هزار تا 7 هزار مواد کیمیاوی که در این موجود است تقریبا دمی کلش در کل اقسام که یا استفاده میکنم موجود است شاید نظر به دیگه اقسام بگرم در کشیدن زیادتر باشن از رارش شاید زیادتر باشن ولی اترام گفتن نمیتونیم کسایی که نسوار میکنه این ضررش نظر به سیگریت بخی کم است بخی کم نیست کم است نسبی کم است مثلا اگر سیگریت کشیدن 1,600% باشه برای یک شخص ای شاید 60 بشه یک 20% شاید کمی داشته باشه دیگه از این 4000 تا 7000 موادی که می از صدش مسموم کننده است زهری است ولی 70 موادی کیمیایی که در این سیگریت و دمی تنباکو موجود است 70ش سرطان زاست
بله
بر علاوه از این که اضرار زیاد زیاد داره مثلا در قلب به خود قلب آسیب میرسانه به رگای قلب را آسیب میرسانه به حجرات خون آسیب میرسانه رگا را سخت میکنه تکالیف حملات قلبی را زیاد میکنن، چانس او کسایی که مثلا سیگرت میکشه او کسایی که سیگرت نمیکشه، حملات قلبی ده او کسایی که سیگرت کش سیگرت یا دود یا هر چیز میکشن حملات قلبی ده او بسیار زیاد است.
شنونده دیگه روی خط هستن از ولایت نورستان، بله بفرمایید.
بله سلام به شما و کارکنان رادیو آزادی محترم.
علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه مهربانی. سوال اگر دارین از دکتر صاحب بپرسین.
بله من آرخان نورستانی هستم. سلام رسولی دعا گل دکتر صاحب یک سوال دارم. سوال این است که هفته اش ما قبل ما نصار ایلا کردم حالی فیلا یک قسم مریضی با ما آید شده، یعنی گلندردی با ما پیش و این گلندردی یک قسم در داخل گلند ما کم کم دانه از وقتی که ما یک تلاوت میکنیم یا هم صدای بلند صدا میکنیم و یا هم چیزای روغنی و یا آب یخ میکنیم هم تو دیشی بند میشه و چند دین بعد به دکتران مراجعه کردیم که کدام نتیجه به دست ناوردیم. نو اگر دکتر صاحب کدام دواخانه و یا هم کدام دوا به من نشانه بده نو خیلی مهربانی.
درست است، تشکر، منتظر جواب باش. دکتر صاحب سوال گرفتین؟
دوست عزیز از نورستان تماس گرفته بود، چیزی که شما میگین که مثلا ما سیگرت ترک کردم،
بله
در گلون ما تور مشکلات غدود پیدا شده و یا درد میکنه، این تاثیر قطع سیگرت کشیدن نیست، بلکه خود سیگرت کشیدن چانس میکروبی شدن، چانس گلندردی را زیاد میکنه. اگر قطع نمکه و کلی کنی نه تنها گلند تا کلی کو میشه بینی توم کتش انشاق کنی و بینی توم کتش بوشی روزی دو سه دفعه و نمکه و کلی کنی انشاءالله این مشکلت برطرف میشه.
یک شنونده دیگر هم بگیریم. بله سلام.
و علیکم سلام خوزیان تا و محترم بقدروار ملمان دکتر صاحب خپل دمین یک سلامونه ورانده کوم عزیز صاحب.
علیکم السلام.
شجویلو ولسوالی تخ در تلفن پکر شو وسلیم.
بسیار خوب برنامه خوش آمدید، سوالتون مطرح کنین از دکتر صاحب.
محترم دکتر صاحب بخمی یو پستانه یا دوی اول دغه چلم او د قیلون ترمنز پارک ته قیلون مرتو وسنه د لیدلې کومو وی با کو د سګریټ فزیات کشیږي او قیلون یو علایده شی د کله راته تعریف کی او بل د ټول زری او ملل متحد ټول جهان ته دی خبر به شي دا خطرناک دی، بلکه پر هر یو لیکلیم یی صدا د صحت لپاره موجر دی. دا ولی نه کلی توګه دی بند کی آیا دا یو بین المللی جواز لري؟ کتی د تجارت لاره دا کار کوي نو په هغه تجارت کې هغه د انسانانو لپاره ستمنیږي، نو ولی نه بندیږي؟ دا دوی پوښتنی.
درست، تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. در قسمت اول خبرتون گفتنی خواهد داشت، اما قسمت دوم سوالتون دیگه بازم به اختیار دکتر صاحب است که چی گفتنی دارن. بفرمایید دکتر صاحب.
محترم توخی صاحب، چون پختون پختو شو بهتر بده چی پختو؟
بله مهربانی
وکړئ پختو. پختو بله وکړئ پختو. 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 بله وکړئ
پختو. بله وکړئ پختو. بله وکړئ پختو. بله وکړئ پختو. بله وکړئ
پختو. بله وکړئ پختو. بله وکړئ پختو. بله وکړئ پختو. بله وکړئ پختو. بله وکړئ لگ مدرن شکل دی، لگ داولو اگه سینگاری وارد کرده دی نور تقریبا دی چلم گنده دی، صرف دا لگ مدرته چه اگه لگ داولی وارد زیاد کرده دی نو ضروری نه تقریبا ما اگه دی چلم و دی قیلون تقریبا یو رقم دی چه خواست کمای و اگه نشته دی که نو بل دا چه والی سگرت تا خبره تو که بندیوی نه نو دا خود مختلف و دولتون و کرنه دی او تا خبره تجارت هم که بدو که خبری که آغشته دی او بل دا چه دست دا گوری ها داغه سیگریت که به پکوته به پخالی کدی وو چه it's injurious for health، یعنی دا سیگریت کول یا smoking is injurious for health، یعنی سیگریت کول د تاسو صحت ته مضر دی. ولی دل چه دا انسانان ډیر سخت سره دی او ډیر سخت زړی دی، اوس لیک smoking is killing، یعنی سیگریت وژنی دی. چه با وجود دو تا چه دا خبر موینه داد خدای خیلی و قطعی بانده لیکنیم دی چه دا تا وجنی او تا پخپل از آن وجنی نو دو که خو دولت قصوروار دی نو اول موتا
بله بله
دو اول تا خدا تا ویایی چه مگه چه کمپانی چه جوری وی اتا تا لیکه چه گره دا تا وجنی او تا با وجود دو این بس کش کوین و خود لی خود زانم ملامت کول پکار دی.
بله دیره من نه دکتر صاحب، بازم سوالی است از خودم که دلیل چی است که مردم به گونه وسیع از مواد مخدر به خصوص تنباکو استفاده میکنن؟
مختلف علتون دی، اول دا چه لکه سنگه چه گزارش که مو تاسو چه مثلا یو ماشوم تا دست سگر و پیسی ورکه دست سگرت راوڑا مات لاریه
نو هغه ام یو ورځ ورو دوه د 10 پدوزه ان خو یو ورځ خبرې د پلان منار ورو د شاید اب ډیر ښه وي نو چې دا ورځ کی وی او دیم مختیم دو دی وی او موږ هم د دود کش کی نو دا ذهن داسې جوړ شي چې نه دا اتمن موزر نه دی که موزر وای د ما پلان خو هر وخت ما ته هغه هدایت نه کوي او کدا کار ما کدا کار و کدا کار ما نو دا خو اتمن موزر به نه وی چې دا دومره پوی سړای دی او نو دا کوم نو دا ذهن یعنی داسې جوړ شي چې
یعنی محیط خانواده اولین جایی است که انسان با تنباکو دوچار می‌شود.
دیگه برالاوه از این خود امی محیط اطراف کسایی که هستن اندیوال است. که حتی بعضی وقت اندیوال با وجود از این که خود برش دوستام میگه برش میگه تو بگی امی یک دود کش کو یک دود کش کو بالاخره او رو بیچاره رو وادار میکنه. او شخص میفهمه که امی مضر است که امی تانده است ولی در امو چی دوستی که اومده که اون فشاری زیاد کرده دیگه امور یا سیگرت است یا چرس است یا هر چیز مواد مخدری که است که امور به زور سرشان به زور اندیوالی امور کش میکنه بالاخره بیچاره به عادت معروض میشه. یعنی محیط هم رول داره. بعضی وقت یگان نفر در ذهنش طور خطور کرده در جریان زندگی که مثلا ولی اگر چرتت خراب بود یک سیگرت تو اگر چی کنی ممکن همی چرتت خرابی تا کم کنه یا سردردی است یا دیگه که یک ذهن غلط است
یک انگیزه غلط است
نباید همینطور انگیزه در اشخاص موجود باشه. سیگرت ها یک گپ است. اول خو یک گزارش در گزارشم یک اصطلاح در گزارش میکنه که میگه ای عادت پیدا نمیکنه یا نشاور نیست. نشاور است.
بله شنونده ما روی خط هستن. بله سلام.
تاسو محترم متخصص ته سلامونه اونې کی اغانی د جلال آباد نه خبرې کوم. دا محترم ډاکټر صاحب نن یو پوښتنه ده. کله که یو مور معتاد ای او دا ماشوم وزي دغه ماشوم ته دغه احتیاط انتقال کوي او کنه هغه کوم اعراض او علائم چې په یو معتاد کی دغه ماشوم نوزاد کی یو کنه دغه یو پوښتنه وه.
تشکر بسیار زیاد.
مننه ډیر که سوال دی وکه یو دیغه خلکونه چې په حساب سره ضررونه زیات دی دیتا برالاوه ایده چخه چه مثلا مور که سگریت کیوی یا پا محیط که ناسته ده میره خواهندیه یا دفتر که کار که یا پا موتر که چرتتی و خصوصا متداوم دول ده دود سب مخامخوی نو نه تنها ده چه دیتا توان که اغا از را چه مخ که ووی اغا از را دیتا دی بلکه ده ماشوم تم که داشی بعض مشکلات ایجاد کن. نو که چیر مور پا دو سیگریت کول عادت ده خپل ځان په خاطر ای که نکا نو ده خپل ماشوم ده صحت په خاطر ده که شوکا چه ده خوشی کن. مثلا یوتیوب زویم اغا مینده چه سیگریت کیوی پوغو که ده اولاد ده مایوبوالی چانس شده ده بل خصوص ده لب چاک یا کام چاک یا جبه چه چیلی دست پویلادی دول شکیدلی وی و تالی شکیدلی وی ده دو چانس بده که زیاد ده. ماشوم که دایشی سقط وکا ماشومی که دایشی داخل دله هم که مرشی یعنی سقط چانس بده که زیاد ده. که دایشی حملی خارج ده رحم نوی چه بیا هم ده ده سخت چانس زیاد ده او سخت سلفیسات تقریبا خارج رحمی حملو که ده نو ده چانس هم پده که زیاد ده. برالاوه ده اغو چخه دیتا یا نور ضرارون هم که دایشی ما در طوی لکه مثلا خپل ده خزه که دایش سرطان ده اونق ده رحم بانده اختشی ده نور سرطان نه چه مگمخ که او یا ده نور مرزون چه مگمخ که یاد کرل آغا هم چانس بده که شته دیه نو کشته و که چه دشای دی خوشی که خوصا آمله خیزه.
در مورد اقامت یا بیولادی مردها از ضرر تنباکو آیا یک چیز امکان داره؟
بلکل موجود است چون یک شخصی که ما گفتم امی جنسی کمزورتی ها یا امی
زوف
جنسی داشته باشه
بله.
این دیگه نمیتونه که امو اول تعداد به چی علت امی مشکل پیدا میشه یکی خود تعداد سپرمش کم میشه دیگه چون امی رگا سختی رگا و خون به آله تناسلی کم میرسه به این خاطر هم این تناز یا انقیاز ما میگیم امی که یک ضرورت است تا امی فعل بله. جنسی را اجرا بکنه امی مشکل هم برازی ها پیدا میشه دیگه این تناز هم نمیتونه به این خاطر هم یا فعالیت جنسی را اجرا کرده نمیتونه
بله.
بر علاوه ازی که برای مرد امی مشکل پیدا میکنه برای خانم هم در امی تخمیش در مشکل تخمه برش پیدا میشه تخمیش ممکن صحیح پخته نشه و یعنی در دو صورت
به اولادی یک علتش هم در خانم ها هم در مرد ها یک علتش سیگارت کشیدن است.
بله و در قسمت های آخر برنامه قرار داریم، میخواییم که یک جمع‌بندی منظم از برنامه داشته باشیم که از خودتون بشنویم. اول در مورد ازرارش که ازرار عمدهش است، فقط یک چند نقطه بگوین.
ازرار عمده بر خانم های ملز گفتیم، برعلاوه میشه که سبب کوریش ها، میشه به سبب شکرها در اشخاصی که سیگارت کش هستند، شکر هم چانسش زیاد است. برعلاوه از این استخوانه شکستگی استخوان نه دای افراد زیاد میشه. چون وقت برنامه کم است، خداحافظی میگم و امید است که مردم ما سیگارت ترک کنند.
تشکر. این بود برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی و از تمام دوستایی که اشتراک کردن تشکر بسیار زیاد.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasud nari la muhimu pesho khabrawi.